دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان لغ بل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم عموما د دې محل په خبرونه کې په دې ورځ د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي چې ورسته به اجمل تورمان درته وړاندې کی خو په فایل کې په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان چارواکي وایي د فرا ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتانی ولیده. په غزنی او اوروزګان کې د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دغلته یې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولېده. او د اتریش پولیس وایي چې د دې هیواد په پلازمېنه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو وژل شو چې نوموړي له چاغې سره په ساعتونو کې برید وکړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي د فرا ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتنی ولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن غرمه ازادي رډیو ته ویل پر دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه په شا شوي وو او د ولسوالۍ یوه وړه برخه وسلوالو نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان خغلی رحیمی په وینا ډیر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسیدلي او وسلوالې له څلورو خواوو محاصره کړل.
نیروی هوایی ما ایره تحت اهداف هوایی قرار میده.
نصرت رحیمی وایي زموږ هوایي ځواکونو پر دوی هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ 500 وسلوال ترهګر وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او د مهال ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. نصرت رحیمی ټینګار وکړ چې وسلوالو د نیم ساعت لپاره د ولسوالۍ د مرکزی وبرخه نیولې وه او د ولسوالۍ سکوت نه وکړې. نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیه کمانډان او همدارنګ وطن پولیس سرتیرو وژل کېدل او د لستن نورو ټپي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د فراد ولایتي شورا مشر فرید بختور ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو تیر شپه د انارداری ولسوالۍ مرکز نیولې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رادیو ته د دې ولسوالۍ څخه په موقته توګه د امنیتي ځواکونو د پښا کېدو او دغلتا د تازه د مسواکونو د استول کېدو په اړه ویلي وو. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د څوار لس مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځین نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه تیر شپه په اندړو د یک ولسوالۍ کې کړی.
تیر شپه نه وخت د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په میران او د اندړو ولسوالۍ په نظرخان سیمو کې د بهرنی ځواکونو د پلوټ الوتکو دوا هوایی بریدونه تر سره کړی دي چې په پایله کې د دولت څوار سره وسوال مخالفین وژل شوي دي. لکه مرغه په دغه عملیاتو کې ملکی وګړو ته ځان نه راوښته.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې بیا ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پله لیبا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان هوایي ځواکونو دغه بریدونه پرون په خاص اوروزګان او چوري ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومتي چارواکو د دې دواړو ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا اوتریش پولیس وایي د دې هیواد په پلازمېنه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو وژل شو چې نوموړي له چړې سره د دې کور په ساتونه کې برید وکړ. دا ویانا د پولیسو ویان هارلر سیوریس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا شپږویشت کلن بریدګر روس لاغې چې د سفیر د کور مخې ته په خوندي غرفه کې د ناست ساتونکي لخوا پرې ډزې وشوې ځای پر ځای وژل شوی. د پولیسو په وینا دا برید چې تېره نیمه شپه د استوګنې په یوه سیمه کې شوی پکې ساتونکي هم پر مټ ټپي شوی. دمګړۍ د بریدګر انګېزان نه ده معلومه. دا سر د اوتریش د دفاع وزارت ویان ویلی چې دا سینخې نخانه شته چې ساتونکي د وصولو په چوکاټ کې چلند کړي. بریدګر په ویانا کې اوسېده خو د پولیسو په وینا اصلا د اوتریش د ټایرول سیمې اوسېدونکي وو. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته رسیدلی. دا پاکستان دولتي رسنیو د ریپورت له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې دا ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د بهرنیو چارو کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پاوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل د هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دواړخیزو سیاسي سلام مشورو برخه ده چې دواړو لورو ترمنځ شوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شو چې پاکستان وویل د تهران سرسخ رقیب هیواد سعودي عربستان ته یوه ډله پوځیان استي څو د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلام مشوره ورکړي. بلخوا ایران وای چې یو ایرانی الاصله برتانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون رپورټ ورکړ چې د تهران څارنوال د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند سزا خبره کړې ده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تورستان لبخو غورځولي چې جنوب لویدیز خار ساراتوف ته نږدې یې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران یې وژلي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څیړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تورستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره دغو جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره و پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې خو په وسلوالو شخړو کې د دوی په مرګونی توګه ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د دې ادارې لخوا په یو خپره شوي ویډیو کې د یو موټر ته څیرمه چې خیخې ماتې شوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې لیدل کیږي. دوستانو دا خبرونه اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو پام دی لپایل کو د نن د مخکخه خزي په خبرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران دغه خبرونه چلون کې نن غیر حاضر دی او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري لا تاسو سره. دوستانو په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعر، یو لیکوال او یو ژورنالیست ملمنه ده. دا به د تلیفون په کرخه راخلو، د تلیفون په کرخه به ورسره خبرې کوو. دی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکوال او شاعر وګمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پراګ نه به د تلیفون په کرخه را سره وي. لاغلی عامر سره به ډیر خبرې لرو، خو لومړی دا چې تاسې وګمه خو پیژنئ د دې یو خکل شیر بل خپل غږ باندې واورو. ورسته له دغه شیر څخه ان شاء الله چې تاسو تلیفوني اړیکه به لاغلی وګمې سبا عامر سره په پراک کې ټینګ شي او له دې سره به مخامخ خبرې وکړو. راځو په ګډه سره دغه خکل شیر چې د دې په خپل غږ لیکل مشوي دی اورو.
هلکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، هلکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، را بیل دکڑا چنگا لکیگ دهی سخه کوچه. اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، پخوا به ویری دلا لبگی سخه کوچی. داستا دی منی زور و زده کرم دنندارو، داستا دی منی زور و زده کرم دنندارو، کچه هم پتنوا لنرهی سخه کوچی. چونورو هم پسترگو که خواگه خواگه کتل، چونورو هم پسترگو که خواگه خواگه کتل، ودیر متاثر ستاراستی چخه کوچه. بغرونو که رمو سرا یه تل کڑه سفر، بغرونو که رمو سرا یه تل کڑی سفر، خواگه جبزده کڑی تو تکی چخه کوچه. حلکه زوانی مارگا لسپوگمه چخه کوچه، را بیل دکڑا سنگا لکیگ دی چخه کوچه.
هلکه ځواني مرګه لسپوږمۍ څخه کوچۍ کیږدۍ نه دی څنګه را بېله کړه کوچۍ سره کوچۍ بالکل خوشحال آزادی ریڈیو پدغه یو ساته خبرونه تقریبا لمونږ سره
مننه کوم تور مان صاحب زه هم په سر کې اول تاسو ته بیا همدارنګ د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته چې هغه ک لار دی ک بر دی په وطن کې دی ک وطن نه بهر دی لکه موږ غونډه مسافر دی په اروپا کې امریکا کې او دی نړۍ په ګټ ګټ کې ک زمونږ هغه غوري زما سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خدای دې کې څه خوشاله اوسي او خوشاله شي به آرام او سا ژوند ولري
مننه اغلی وګمجان تاسو ما خو و پیژندلې دوستان چې یو ژورنالیست ده یو لیکوال یو شاعر خو بدایي چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند هم شروع کوو بیا شخصي ژوند تراشو مهرباني
څنګه چې بس ځینې ځینې خلک به مې پیژني خو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر کار مې کړی وي
نه نه ځینې نه ډیر مې پیژني
ما ولی کار نه کړی لزانه زه دومره راضی نه یم په دې چې ما واده کړی ډیر وخت مې لکه ماشومان ته مې ور کړی دی او همدارنګه خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست و ما خبریال او مدیر وخت مې هغه ته ور کړی وو خو بیا په دې ورسته یو کې لکه ما هو توانې دما چې لکه ادب ته مخه کم یعنی د ادب سره خو ما شمتوب ز ور سره غلاره ما اریک ارنارم
خو د ادب ته خو په خو مخه خو سم خبر ته مخه کړه bale
بالکل اوس مې هر څه هېر کړی دی بس همدا یو ځای نکل دی یا تماشومان هم په دې باندې پویږي چې مور یو لیکواله ده نو
کتابونو کې قرات هوه
کتابونه خو لکه پنځه ناولونه چاپ شوي دي او دوه د کیسو ټولګي دي او یو شعري مجموعه ده اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی دماغ ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلې دی لکه ما درې کاله مخکې دا ناول شروع یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول داسې دي تر ورسېده چې زه باید افغانستان ته تللی وای پکې سفر مې کړی وای خو زه داسې یو څو وایم زما یو عادت دا ده چې تخیلي شی نشم لیکلی تر خو چې له ټولنه کې زه یو څه وګورم مخامخ او هغه په ما باندې بیا هغه رنګونه راټولوم او هغه چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړله کابل ته نو بیا ما ډېر هڅه وکړله چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړله بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه یې نشرول لکه ویلې به چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه به زه ځان سره وړلم زه به دومره خوشحالې نه ما ویلې چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم همالته اوسېږم یو بل حالات مې درلودو بیا خو د همغه تصویرونو او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې ما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوې نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو نعم دی لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې لامر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو. بیا دغه 3 دسمبر کې لاړلو کابل ته، خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کښته شوم کابل مې ولیده، بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس ما لیکلی و ډېر، هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټنې باندې مې ډیلیټ کړل، بیا ناول بل رنګ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند مې ولیده، هغه خړ کابل مې ولیده چې هېڅ فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و، او یعنی ډېر شیان و چې زه متاثره شوم. هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت مې ولیده، او هم مې وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر د هر لیکوال یو ستونزې سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې کړی او غاړه مې دی ولس
کتاب درته تقریبا ګران تمام شوی دی. سړی که د ټکټ حساب په دې باندې وکړي نو ستاسې ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر ستاسې د خاوند نو بیا ګران تمام شوی د ناول. څنګه قیمت خو بیا زیات لوړ نه وي چې کله چاپېږي
ناول؟ خو زه فکر کوم د ناول د اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه را ته کېږي زه غزي ته ځم، زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي دلته لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوې که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی په کیسو پسې مزه، هغه اصلي چې ته لږ ورشه وې ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی را شي که نه، هغه به بیا په زړونو
باندې. یوه خبره هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوئ، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو د هرکلی سره مخ شوی دي، خرڅ شوی دي، نه دي خرڅ شوی دي، خلک یې په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبرې مه وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور تشته لیکي، څنګه خبره ده؟
زه فکر کوم چې تر کومه جای چې
زه شاید لرم دغه خبرې نه کومه، به شاید خبرې نه کومه چې په مخکې مې پام دی اړه د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل اسدالله دانش سره خبرې وکړي، دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب وګمې سبا عامر کتابونه تاسې اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسی لخوا چاپ شوي دي، د دې کتابونه څنګه دي؟ کیسون کې لري، خوښون کې لري، مینوال لري که نه؟
ډېره مننه وګمه سبا عامر، خو زموږ د دانش خپرندوی ټولنې هغه لیکوال ده چې ولې نه دې کتابونو کې خبره ده، فکر دی یو څه لري او خلک خوښوي، خلک بار بار غواړي. دې چې کوم وخت کې څه لیکلي دي هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او دې چې کوم جرأت کړی دی هغې ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې د دې په قدم باندې قدم کېږدي او مخکې لاړې شي. تاسې وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو، هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو. نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکوال ده؟
نه 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 نه، زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-16 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې تاوان نه دي د کتابونو؟ نه
نه نه نه نه، په موږ تاوان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار هم وکړي، ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه، کور ودان ژوند. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې ده سره.
مننه، پوه شوم، بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم، دا تاسو چې کله ویلې چې هېڅ خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم داسې د انګریزانو خبره شاک شوم، ویل خدای پاک چې ما ته څومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې، لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري، لکه جنت کوټ زما یو ناول دی او همدا دارنګه طالب جان چې ورسته کې چاپ شوی وو دغه ناول په اړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو اته ازینې ناولونه چې په ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې، ولې د خپل ماشومان دپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې، د خپل خاوند دپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم، په دې چې ما امر سره صحیح ده، په مینه مې واده کړی دی، نو یو څو کاله د مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت هغه شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې امر ته یو څه اوږه ورکړې ده، خو زه باید ووایم چې امر ما ته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم. زما ماشومان خبرې کوي خو ډېره خبرې نشي کولی، یعنی ډېره خبرې نه کوي. هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې، کله تیزې تیزې وې، خو په ځای خبره کوي. دا وجه به دایي چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم، هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورته رسوم، کالي لباس هستې، خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم، تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ، دغه کوئ یا دغه کتاب ولولئ، یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي، یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي دغه رقم. نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم، خو لیکوالۍ کوشش مې کړی ده. ډېر وخت مې کورنۍ ته نه دی ورکړی، ما ډېر وخت خپل
ښاغلی عامر لنیکمرغه ښاغلی عامر او د خپل هم او دغه شان د ماشومانو په استازیتوب هم له تاسې خوشاله دي. دوستانو راځي چې د اغلی وګمی عامر د خاون خاغلی نجیب عامر خبري هم واورو چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورسره د تلیفون په کرخه کړی دي. خاغلی عامر، تاسې د اغلی وګمی سبا خاون دیاس موږ نن په خبرونه کې له اغلی وګمی سبا سره د مخکخه خزي په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې، ستاسو شخصي ژوند کې تر اوسه پرې وګمه څومره مخکخه ثابت شوې ده؟
تر من سم اول خو ډیره زیاته مننه، د نن تقریبا 15 کاله وړاندې چې ما وګمی ژوند شریکاو په پیښور کې وو، نو هغه وخت کې وګمه مخکخه وه، دا یعنی لیکواله وه، کتابونه نه وو چاپ شوي خو لیکنې کولې او مطرح وه. نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو نو څه زما نیمګړتیاوې وې هغې ته وګمې زما پام کاوه، یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې. نو هغه د چا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ ویوړله، نو بهر نړۍ ته وه هغه زما خامیان هم بیا کمې معلومې دي او د دې په ژوند کې هم نور ځله راغلله. نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله، هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې، دا خو په خپل شعر هم لیکي خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته کار کړی دی. نو زما زه خپل شخصا د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم، او ماته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې راکړې دي، د ژورنالیزم په څانګه کې، د شعر لیکلو په څانګه کې، همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې. نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بله عامر صاحب، ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نه هم پوښتنه کړې وه. په هر صورت د وګمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یو مخکښه مور ثابته شوې ده که څنګه؟
د وګمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی، او موږ چې تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه، د همدې راډیو سره، ازادۍ راډیو سره کار کوو، چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده. پراکت چې راغلو یو کس په کارو چې د ماشومان سره پاتې شي، موږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي. نو وګمې د قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله، ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه، نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چلنه وه، تو د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي، زه خو دفتر کې مصروف یم، د موټر چل یې زده کړه، ژبه یې د دې ځای زده کړله. نو د هغوی سره په کورني کار کې کومک کوي، د هغوی پالنه کوي، نو د ماشومان په نمائندګۍ د تزویل شمع چې بالکل پاغه چاره کې هم مخکخه ده او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړره.
بله امیر صاحب، تاسو نظر مو د وګمیر خاون په توګه واخیستو، د ماشومانو د پلار په توګه مو تاسو نظر واخیستو، اوس دا چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هم لیکوالی کوئ، دی هم شعر لیکي لیکوالی کوي، بخیلی لري ور سره او کنا کارستای هڅوي څنګه دی کاری په دې برخه کې؟
والا چندو خو کیسه لیکوال یم نه، خو ما ډېرې قصې ډېرې لوستې تورمان صاحب، ما په ډېرو ژبو هغه ښه داستانونه چې دي هغه ما لوستې دي، او دا چې څه ولیکي خامخا ما نه مشوره اخلي، او حتی ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې د ناول ډېر پاټونه لیکلي، بیا چې ما یوه مشوره ورکړې ده نو بخیلي نه ده راغلې، زما هغه مشوره یې منلې ده، هغه بیخي هغه قصې هغه لوری بدل کړی دی. نو همدغسې چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنۍ اورېدونکي دا وي، نو بخیلي نه راځي، خوښېږي او تشویقوي مې. حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژنې، ته خبریال وروسته شولې، نو دغه میدان باید پرې نه کړې. نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلي نه کوم، او د شعر په میدان کې تل ما ته ډاډګیرنه راکوي او تشویقوي مې چې شعر ولیکم.
بله قدر من اوریدون کول دا غلی وگمی سبا امیر خاون نجیب امیر و چه دا خپل میرمن پاڑای دا دوی دا کارونو پاڑای توضیحات ورکول. چنگه وگم جان رازی دا امیر سیب لخبرو موافقه ور سره؟
نو زه فکر کوم چمره چې امر
نو صفاتونه خو ډیر وشو خود موافق یې څنګه که خو خدي وی وک مجانی اوریدون کړه سره پلی کری دویم پختن لري دوی ته ور شو څنګه خو خره مہربانی اوکے آزادی ریڈیو دا بھلے آزادی ریڈیو دا مہربانی اوکے
سلام مین درانے کولین لوائیں جناب ترمان صاحب تا تا او قدرمن ملمنی وزنی امین خورکی تا استاد سو محترم تکنیکر انجینر سو بوبدلا او بایدی تا درانو اوریدون کو تهیل کوام چیرو غو جوړوای
قربان شم مننه مهربانی او کی چوک لکما زایا
مننه تانکی وال لوردا کو څه استاد سره پاڑی کا کیم
ها مهربانی تانکی وال سیب
دا سبا خورکی نا
میر پختنه واتس پختنه وبخی
پښتنې ترینلارم اول د افغانستان د کوم ولایت ته او څومره سیرونه لیکلي دي، او بل داسې سیرونه لیکلي دي چې زمونږ د بازار د بااحساسه هیوادوالو د سولې لپاره پکې پیغام وي، او لیسانس یې په کومه پوهنځی کې اخیستی او د کوم ولایت په پوهنتون کې خپل لیسانس اخیستی دی، او بل څه علت دی چې ده د خپل افغانستان پرېښو او د خپل ژوند په شیبو کې
مہربانی
دیورون ډیره ډیره مننه، خو باید وایم چې د لیکلو په هغه باندې کله چې زه شعر لیکم یا ناولونه لیکم، بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم، دا خلکو ته هغه وخت ماته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درک کړي، یعنی غنه خوند واخلي، هغه احساس کړي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی. یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زه زما زیاتره کرکټر په داستان دی که شعر ناول دی او یا شعر دی، پتی کې ښځې دي، لکه د ښځو لپاره مې ډېر کار کړی، زما مرکزي کرکټرونه ټولې ښځې وي. نو راغلو په دې کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی یم، نو مهاجرت مې کړی دی، لکه ډېر عمر مې پېښور کې تیر کړی دی، کابل او پېښور کې مې درس ویلی دی، پانتون می د ژورنالیزم په برخه کې تری وی سی ویل بیا هغه پانتونونه په پېښور کې لاړل سره هغه شول کنه کابل ته انتقال شول او بیا هم ما د ژورنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور هغه دفترونو څخه نړیوال هغه سره ما ترینینګونه اخیستې دي بیا مې کار پکې کړی تقریبا لس کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو چې ما ښه ځایونو کې لکه انټرنیوز ادارې سره دوه کاله زه د یو ادبي خپرونې په نامه د ادب مرغلرې دغه پورې د سره پاتې شوم د شاعرانو لیکوالانو سره به ما هنرمندانو سره به مې مرکې کړل موسیقي خپرونې به مې جوړولې همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی له پېښور رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره ومه خو دا چې وایم چې وطن مې څنګه پرېښودو وطن خو تر مور پلار هم ګران دی نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو داسې سفر مو کړی دی دلته هم د پښتو لپاره کار کوو امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده او دا هم شپه ورځ په پښتو لګیا دی په پښتو لپاره خدمت کوي نو موږ داسې نه احساسوو چې له وطنوالو او خلکو څخه
ډېره ډېره مننه وکم جانې بل اوریدونکو هم پدې کړې دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه مهرباني وکړئ آزادي رادیو دا
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
جاوید فرادی ما د کابل له کارډیناو نه اړیکې نیولې را
مهرباني فرادی صاحب
سلامونه ساتي ملمنه تا او د آزادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د اخور رزما د پښتنه دا کې دا په داري جو باندې شیرونه لیکي او کاټانه په پښتو کې با
ها مننه کور ودان ژوندې اوسي وګم جانې په دریم لیکي کنه
درس خو په داري جو باندې ویلې په دې کابل کې خو داري جو باندې مکتبونه دي فونځري او لیکم په پښتو باندې نو په داري باندې متاسفانه نه تر اوسه کوم هغه نه لیکلې نه مې شعر لیکلې او نه مې کوم داستان لیکلې یوازې پښتو باندې
کومه ټوکه به مې نه لیکلې څه
نه
مایک مټو کا خون هر حال بل اوریدم که هم پلی کرے بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا قدر من اوریدم تاسو کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ وګم سبا امیر په مخکخه خزی خبرونه کوي چې د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال دا را سره ملمنه ده بلې اوریدم که لرو آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ بلې مهرباني وکړئ
بلې
بلې مهرباني آزادي رادیو دا وعليكم السلام مهرباني که خپل ځان راو پیژنې چوک لکه مزه بلې
السلام علیکم
ستاسو غږ پری پری راځي که د خپل ځیته تغییر ورکړي بلې له دا غوړیدونکو سره لموک اړیکه پریښو وک مچانې قدر ته وای چې تا په یو ناول باندې کار کوم دا ناول د تیش په برخه کې دی او یو برخه ډیره لنډه برخه د وسان سره کېدلې شي چې بنداو زر سره څنګه پروت یات په نور باندې به کار کوي شي یو لنډه برخه شریک کې دوستانو سره اما کې مو شیر واوري دوستان چې په غږ باندې خواغه وای درې کې مطلب وای کار مساله مې کنه لافه بيبي مې زنه واغې کې غږ هم د سیو چې سب اي کومر کور کول شو موزیک مو کنه له خله راغلی او نو خلک خپل قضاوت کې ساس غږ بواوري د ناول دی برخه سره
د ناول په اعتبار باید ویم تاسو ښه خبره پوښتنه وکړل دي شپونه باید خدای وبخي دغه سره به مو چې کله مرکه کوله موږ به لیدا د ناول په اړه د لږ وایې او ناول د لاس لاندې وایې ویلې په خدای کې در نو کوم وسپموم چې دا چاپ سي بیا به تاسو ته ورسیږي نو د ناول چې تر اوسه مکمل شوی نه دا نو هغه د پټار سر مخ خلاصه وي چې هغه شو بیا په میدان در نو دا شي د فکر کوم دا خدوم ربو وایم چې ناول د ما دا ناول د نور ناولونو څخه ډیر توپیر لري او دا به ډیر غټ لوی ناول دی او لکه نور ناولونه چې دي دغه سوجا لکه ټول کرکټرونه په افغانستان کې کار شوی دی اما ته کیسه سرخیږي خدا ناول کرکټرونه دلته اروپا کې سرخیږي او بیا نیمه برخه د نوستۍ ناول زی افغانستان ته په افغانستان کې نو فکر وکړه چې هغه ناول چې ډیره برخه اروپایي او بیا افغانستاني دا به د ادب پښتو لپاره زه فکر کوم اول ناول دی چې زه وړاندې کوم کوشش مې ډېر کړی دی چې انځور پکې تصویرونه پکې بدل وي په دې چې ما ډیرو هغه سره دلته د بهرني خارجي نورو لیکوالانو سره ناسته پاسته مې کړې ده د هغوی طریقه د کار ما لیدلې ده لکه دې ناول کې مې تجربه پخه ده هغه نورو کې به لږ خامه وه په دې کې پخه ده
دغه د جلال آباد نه مې اورېدونکی را سره دی دا عمره واخلو وبخښه ستاسو خبرې مې پرې کړې بلې مهرباني وکړئ
زما سلام ورسېږي صاحب د جلال آباد نه ده اربا فان صاحب مېلمانه خوره ده نو تا خوان ده ټول زده دي سلامونه وایم په مينو باندې
وعلیکم السلام څوک لکه مزه جلال زه خو جلال آباد دی ولیک ځان راو پیژنه
جلال آباد اربا فان ملنګ آغا صاحب اربا فان
ملنګ آغا صاحب مهرباني وکړه
یو سوال ده صاحب نو دا سوال ده دې مننه کوم دې خور دا څومره کتابونه کتاب
څومره کتابونه چاپ شوی دي bale aga sep ri ke preswa wagmanjan ka sa makhta sa malumat war kul khobya maga se fikr kom bas muksra uz shwe o ka lan malumat de kitabun pad war kai
de kitabun pa arwan baidu ay ma che ate kitab chap shwi di pomaj mo ke che ay shidi tulga da dua de ki lan de kiso tulgi di aw pinz naulu nadi aw sam dri kitab la ka z chapter tayar lam yow de landu کیسو ټولګه دا یو بل د ویما شيري ټولګه دا او دې ته منتظر يم چې دا ناول مر سره غشي په دې چې د دوه کال کما انتظار ویسلې د کابل لپاره او دې ناول ته خو بیا مې ملک وخت نه دی ځای کړی ان دې کیسې مې لیکلې دي او د خپل شاعري مې چک کړې و پرې سو کلو کې دا مې راغونډه کړې
بله وګمه جن یو وخت چې زوان ما په چې رادیو غان کې مرکی سره کولې بیرتویل یو پښتنه باتمن دا وکول نو دویمه مو چې واده مو کړې څو ماشومان لري کڅنګ اوس چې زړ شو یو څوک دا پښتنه مونږ نه کوي چې واده مو کړې د خپل شتمن واده کړې تاسو خو زړ شو نه خاتمن واده کړې دی ولیک سمره د واده مو راته وای چې څو ماشومان لري نمونه چې دی په دې اړه کې څه معلومات راکې کړي د دوستان تم جالب وي
بله و لکه مخکې خو عامر صاحب خبرې وکړې نو زمونږ د واده سمره درې بچی دي چې مشر لور مې پهنه عامر ده او هغه په شپږم ټولګي کې ده دلته او همدارنګه ورپسې بڼک عامر ده چې هغه لکه نه کلنه ده مشر لور مې چې ده هغه اوس نوې اوولس کلنه شوه او دا دیمه چې دا د لختیا لسکلنه ده بناکه امر او دا په پینځم ټولګي کې ده او ورپسې د مونږ د کور خان دی ایلم خان چې هغه نخکلن دی او په څلورم ټولګي کې هغه زده کوي
ډیر ښه وکه چې دی مخکخ افغان خزي په توګه باندې د افغانستان لپاره څه یلی څار زوګان لري
د مخکخ خزي په اړوند خو وایم چې مخکخ خو نه یم خدای مې د مخکخ کی خو دی وی عامې مې مېرمنې په صفات باید وایم دی وی افغانې دی خاورې بچې یم دا ډیر هیلې لرم ډیر ارمانونه لرم لکه زوایم چې دا هیواد دی ترقی وکي زمونږ ټول مېرمنې دي با سواد شي دلته چې دی د دې وطنونو خلک څنګه آرام دي هوسا دي سره نه توپک دی پام دی نه غلا ته پام دی او نه بخیلی ته نه یو دبل پښی وي په دفترونو کې یا په نور اداري فسادو کې دوی اخته دي خدا ته څه چې مصیبت د ګورم چې لاړه لم وطن ته څه ګورم په داسې موږ په خلکو کې دی که خلک زموږ په خپل اصلاح نشي دا وطن نه جوړیږي اول باید دوی تربیه شي د دوی سوچ په جنگ یا جګړه مبارزه باندې دا وطن نه آبادیږي. یوازې چې دوی آبادی دا وطن آبادیږي او جوړی به اول باید دوی سوچ ته تغییر ورکړي. نو هیله مې دا ده د ټولو باسواده خویندو څخه دغه خویندو چې دننه په وطن کې هغوی هغه کوي ژوند کوي کار کوي فعالیت کوي د ورونو څخه نن سبا سوشل میډیا ډېر یعنی یو شی دی چې هر کور کې او هر چا ته لاسرسی شته دی. نو د دې لارې د مبارزه وکړي او د خلک سوچ دې بدل کړي د وګړو تر څو دا وطن آباد شي. چې سوچ بدل نه شي وطن نه آرامېږي.
دلته په افغانستان کې د افغان ښځو په وړاندې کومې ستونزې وینې؟ آیا ستونزې د دوی د ژوند کې د دوی د پرمختګونو په وړاندې موجود دي او که نه څنګه کولی شو دغه ستونزې هوارې شي؟ دوی ته مو پیغام څه دی په دې اړه راته ووایي، ځکه چې دغه هیواد مخکښ ښځو ته ضرورت لري او په کار ده چې په راتلونکي کې نن شمېرې د ګوتو په شمېر څو ترې لسګونو سلګونو او ته زرګونو ته ورسیږي، په دې اړه راته ووایي.
ټول خویندو نه مې دا هیله ده چې دوی وو واقعا د ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه میرمنې چې لکه زده کړې کړې دي او هغوی ښاریه سیمو کې اوسېږي هغوی دومره د ستونزو سره نه دي مخامخ. ډېرې ښځې چې دومره خو لکه ډېر یعنی څو وایمه ډېرې کمه فیصدي ښځې دي چې هغوی ښاریه سیمو کې اوسېږي، هغوی تعلیم کړی دی یو څه لږ ډېر تعلیم سره هغه دی چېرته یو وړکی غوندې وظیفه یې ځان ته لري کار یې پیدا کړی دی. د دوی لپاره دومره ستونزې نشته، د دوی کولی شي خپله هغه ستونزې حل کړي، خو ډېرې ستونزې په کور ناستو ښځو سره دي. څوک چې د تعلیم نه پاتې دي د هغوی سره ظلم هم روان دی، زیاته یې هم روان دی، او دا زیاتره په لرې پرتو سیمو کې دي. نو دغه ښځې چې دوی هغه کړی که دوی لاس ورکي یو بل ته، دوی همدغه یو رقم عمل وکړي. اکثر چې ما لیدلی دي په افغانستان کې زموږ کومې ښځې چې یو ځي یا یو مقام ته رسېږي، دوی نه بیا لاره ورکه شي د چا خبره، که سیاست ته وځي هغه ته وځي، دوی نه بیا هسې خبرې کوي چې بیخي اکثره نارینه دومره متاثره کړي چې هغوی نه غواړي. حتی نوي ځوانان چې واده وکړي ماشومان لري هغوی نه غواړي چې لوڼې بیا مکتب ته لاړ شي زده کړي، هغه وایي لکه فلانې کېږي. خو هیله مې له دې باسواد او یعنی هغه خلکو ته ښه میرمن تعلیم لري هغوی باید داسې یو رویه اختیار کړي چې هر څوک دې دې ته آماده وي چې زما لور دې لکه فلانې داسې شي. دغسې یو نه غرور دې له ځانه لرې کړي، د خلکو سره نرمه رویه او هغه کارونه دې وکړي چې نور متاثره کړي.
بله اغلی عامر، ساسی په فیسبوک پانه چې کله کله ګورم په هغه کې ځنی پوسټونه چې ګورم دا سره تخکاری چې تاسو باوجود دی چې د افغانستان بهر ژوند کوي ولې لا محمد خپل دود دستور دا نه دی هیر کړی. مثلا په یو پوسټ کې ما ولوستل چې یو ورځ ساسی تمړی خو او پاسې مو پخ کړی ول په چیرته په میله کې چې وتی وای کوچانی کالی او دا موضوع ډیر د پوسټونو کې متوجه کیږم. ساسی آیا دا نمایشي دي که رښتیا هم تاسو همدا سی ای او لامو هم هغه د ژوند بڼه نه ده بدله شوې لا هم هماغه سي اوسېږي؟
کوم شی چې تاسو فیسبوک ته کتلی وي دا اصلي او یعنی هغه شي کې چې رښتیا وي که نه حقیقت وي هغه ډېر اغېزناک وي، او هغه چې نمایشي وي بیا هغه یعنی اغېزناک نه وي، مثبت هغه نه لري. خو لکه څرنګه چې په طبیعي ژوند کې خوند دی، په مدرنه ژوند کې خوند نه دی. لکه زه چې دلته اروپا ته راغلی یم نو زه چې ګورم دې اصلي ژوند د دې وطن خلکو ژوند ډېر کرے اصلی رنگونه نه لري، لکه څنګه چې پاسته مزه کوي د باندې او هغه ساده ژوند مزه کوي، او ساده ژوند کې ستونزې ډېرې نه دي. خو په عصري ژوند یا مدرن ژوند سړی ستومانه کوي. زما خوښېږي همدا کور کې همدا اوس هم لکه هغه زموږ همکاران دي ځینې مېلمانه چې له افغانستانه راځي، نو همدا کوشش مې کړی دی چې دسترخوان مې اوار کړی دی، د میز په سر باندې زه ډوډۍ نه خورمه، که څه هم کور به ډېر لوکس وي، هغه به چې تیارو په حساب باندې به په لوټ قیمت کور به وي، خو زه پکې دسترخوان اوارم، زه په طبیعي باندې ډوډۍ پخومه، او همدارنګه جنکو ته هم دا احساس ورکوم چې تاسو افغانانی ټول عمر به تاسو دلته بهر نه اوسیږئ، تاسو به خپل وطن ته ځئ او دغسې یو ژوند سره به مخامخ کیږئ. کوشش مې دا کړی دی چې هغه پاخه شیان پاخه سي چې زمونږ په وطن کې یعنې زمونږ په کور کې هغه د وطني ډوډۍ پخیږي. کله اوس ماشومان زما د کور نه د غرمې لپاره ډوډۍ وړي ولې دوی سهار ځي او مازدیګر راځي، نو چې کله پوښتنه کوم وایم هغه تاسو د ښوونځي د هوټل ډوډۍ مزهداره ده که نه د کور، چې واړه لږ به د هوټل خوښوله خو اوس وایي نه مورې زمونږ د افغانستان خوراکونه ډېر مزهدار دي، خو خیر ده ته زحمت وباسه مونږ ته ډوډۍ تیاروه.
ډیره ډیره مننه غلی عامر چې په دغه خپرونه کې د موږ سره میلمانه شوی، خوږې خبرې مو وکړې، دوستانو واورېدې، مونږ واورېدې، هیله چې ستړي شوي نه وای سره مننه کوو له تاسو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره وای.
تاسو نه مننه کوم، یو دنیا مننه، خوشاله او آباد اوسئ.
قربان شم قدرمن اوریدونکو، لدی سره از مو خبرونه پام دی زای پایت رسیدي خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خپل شیر بیا هم د دې په خپل غږ اورو خونه ولري تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په پراک کې لیکلی او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تندمو پریمات شي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولې په چغار مین هسې نه بیلارې شي، ټولې په چغار مین هسې نه بیلارې شي، داسې خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو به لیدلې وي، نرم او آرام لکه مورې قالینه تاسو به لیدلې وي، وایمه چې ټوکې د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا هسې لیونۍ مینه مې راشي پرې، کلا کلا هسې لیونۍ مینه مې راشي پرې، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یا جنکو چاوی گانا نلرم لرم ای، یا جنکو چاوی گانا نلرم لرم ای، یا جنکو دا زما چارگل زما پوڑان دی دی. ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، زن دی وکه دایتانا اول زما په وړاندې دی. زه د ګل وږمې صحیح خو څوک لکه د خدای ډالۍ، زه د ګل وږمې صحیح خو څوک لکه د خدای ډالۍ، یا ملګرو سم نعمت محل زما په وړاندې دی. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړۍ میرمنې بی بی ګل غنی سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پایه را سره ملوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوی حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیز، ښوونیز، روزنیز او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه نا څه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حقه محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودي لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بی بی ګل غنی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. محترمه لومړی میرمن بی بی ګل غنی، لومړی خو تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر مام شنوز، بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتون هستد. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بخی مرفه نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډیر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډیرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړ شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډیرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډیره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه نا څه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.5 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
صحیح کې حاکمیت قانون انوز نیستک، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری مواردو کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که سترې محکمه رئیس امی قاضی کوزات کی هستک؟
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې سترې محکمې بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د سترې محکمې رئیس چې قاضي القضات دی، ټول هغه مسایل چې محکمې ته تلل سرچپه کول. نوی قاضي القضات چې راغی، دا فساد هلته نیم له منځه لاړ. یوه ښځه چې ستونزه به یې لرله، د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله، خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي، موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمې نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه نا څه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
انوس د جامع ما وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تر اوسه زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دي. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، ووژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار دا ده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیظ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډارېږي. باید قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملی شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټولې سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه خزو ته چی زوریږي داده چی موږ په خوا بنسټونه نه لرل، په خوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه په خوا لرل چی هم پذیره و او یو بلی منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په خارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحي خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قابلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې یو، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې، او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، یا هغوی له دې ورځې نه یوه ښه ګټه پورته کړي؟
د نمی اشتماش پیغام ما برای خانمای افغان که او سعیس اگر برنما است، اگر تجلیل است، برین یک تفریح است، یک آدم خوش میشه، ولی دورتان سال کنین که
اتم د مارچ په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام داده چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمانځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغانو ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهیږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله میرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو میرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې میرمنې پیژنم چې یو ګروپ یې جوړ کړی او همغږي دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی، او کومه میرمن چې ستونزه ولري له هماغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید پرې وپوهیږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لارې هم کتلی او اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان ښځو د ژوندانه د مختلفو برخو په هکله مو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکې پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامله د نیمه نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
چه در گورم استرگ می رنا 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 شی تات چه در گورم سترگ می رنا 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 شی تا چه سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی تا چه سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی
چه در گورم استرگ میرنا رنا